پخوانی جمهور رئیس عبدالسولی دلی شورا د پخوانی رئیس استاد برهان الدین ربانی د پنځم تلین په مناسبت یو غونډه جوړه شوې وه چې پکې د جمعیت اسلامي افغانستان د ګوند چارواکو او په زیات شمېر پلویانو د ګډون سربېره د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حمید کرزي استاد عبدالرب رسول صاحب یو شمېر نورو ډلو چارواکو او مشرانو هم ګډون کړی و. غونډې ته اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پخوانیو مجاهدینو یو مشر استاد عبدالرب رسول صاحب پخوانی جمهور رئیس حمید کرزي د ملي اسلامي د جنبش ویاند او د ولسي جرګې غړي بشیر احمد تیانج د بلخ د ولایت سرپرست استاد عطا محمد نور د اجرایه ریاست دوم مرستیال حاجي محمد محقق د اسلامي حزب رئیس عبدالهادي ارغندیوال او د جبهه اسلامي ګوند رئیس او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني خبرې وکړې. په دې غونډه کې کله چې استاد صاحب خبرې کولې د غونډې یو ګډونوال د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حمید کرزي په خلاف شعارونه ورکړل. د غونډې د منتظمینو لخوا دغو ګډون کوونکو ته په غبرګون کې سپکې سپورې وویل شوې، خو غونډه بیرته هغه وخت عادي حالت ته وګرځېده چې خپله حمید کرزي د سټیج مخې ته ورغی او غونډې ته یې وویل چې هغه په دغه ډول چلند نه خفه کیږي.
بزرګای عزیز، مهمانای عزیز، آرام شوین بر یک لحظه.
هغې کرزي وویل: ګرانو مشرانو او میلمنو، د یوې شیبې دپاره آرام شئ او کینئ 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 آرام کینئ، خیر خیریت دی، په قرار کینئ. پوهیږئ چې زموږ په دې وطن کې څه خبره ده. بهرني لاسونه دي زموږ په خاوره کې نفاق اچوي. متوجه اوسئ، آرام کینئ چې استاد خبرې وکړي. کله چې د افغانستان پخواني جمهور رئیس حمید کرزي ته د خبرو وار ورسېد، هغه وویل چې په افغانستان کې د بیان ازادي او خلک کولی شي چې هر څه چې زړه وي هغه ووایي. کاغلی کرزی ویل: هر روز امریکا ما ته مرگ وایي او ما پسې تبلیغات کوي. یو وروره پرون په یوه ستره غونډه کې چې ډاکټر صاحب عبدالله محترم استاد او نور لویان ناسو او افغانستان د اسلامي دولت او د اسلامي حزب سره د سولې د هوکړې هرکلی وکړ. انجینر صاحب حکمتیار خبرې وکړې: په یاد ولرئ که ما ورته د ورور خطاب کوو تاسو راباندې په قهرېدلی. په یاد مو دي سبا په دې خبره کې ورځ راځي او تاسو د طالبانو تحریک سره خبرو ته کښېنئ، راتلونکي ته نظر وکړئ او هېواد د سولې په لور بوځئ. د افغانستان پخواني جمهور رئیس وویل: کله چې پخواني جمهور رئیس رباني څخه یې وغوښتل چې د سولې ډلې شورا مشري په غاړه واخلي، چې رباني ورته وویل چمتو دی د سولې لپاره ځان قربان کړي او په دې لاره کې که بې عزتي وشي هم دی مني. حمید کرزي وویل چې دی هم په خپل هېواد کې د سولې د ټینګېدو په لاره کې هر ډول قربانۍ ته چمتو دی. هغلی کرزي وویل: زه هم د محترم استاد په لاره روان یم، شاګرد یم، زه په جهاد کې روزلی یم، چمتو یم چې په افغانستان کې د سولې په لاره کې بې عزتي هم ومنم او د ملي وحدت د ټینګېدو په لاره کې بې عزت شم. حمید کرزي د خپلې وینا په پای کې هماغه ځوان چې د ده په خلاف شعارونه ورکړي وو راوغوښت او په غېږ کې ونیو او ورته یې وویل چې هېڅ خبره نشته. او ځوان هم د پخواني جمهور رئیس څخه بخښنه وغوښته. د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایي رئیس او د بلخ د ولایت سرپرست استاد عطا محمد نور او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي د ګوند رئیس غونډې ته په وینا کې په دغو څرګندونو تعصب څرګند کړ. ویل چې دا ډول کړنې د جمعیت اسلامي په ګوند کې زیان لري. په کابل کې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس استاد برهان الدین رباني د پنځم تلین په مناسبت د جوړې شوې غونډې اکثره وینا کوونکو د افغان حکومت او حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک ملاتړ څرګند. استاد برهان الدین رباني د 2010 کال د سپتمبر په شلمه په خپل کور کې د یو تنظیم مرګي بریدګر لخوا چې طالبانو د منځګړي په توګه یې ځان باری کړی و په برید کې ووژل شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. د پاکستان پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف د امریکا غږ د اردو څنګه سره په مرکه کې ویلي دي چې د امریکا او د پاکستان اړیکې د پاکستان د جوړېدو راهیسې تر اوسه په دریو مختلفو دورو کې کمزوري شوې دي. جمهور رئیس پخوانی جمهور رئیس مشرف داسې وویل:
جب سوویت یونین کو ڈیفیٹ کیا گیا افغانستان، اس کے بعد سینکشن لگے تو یہ دوسرا ڈاؤن ہوا.
کله چې شوروي اتحاد په افغانستان کې ماتې وخوړه، نو د هغه نه وروسته په پاکستان بندیزونه ولګول شول او دریم ځل چې د امریکا او پاکستان اړیکې کمزورې شوې، د ده په فکر د بده مرغه دغه وضعیت د افغانستان سره خامخا ارتباط لري. پرویز مشرف وویل: د ده په فکر لومړی ځل په 1965 کال کې، کله چې د هند او پاکستان ترمنځ جنګ وشو او پاکستان هغه ټانکونه چې امریکا ورکړي وو د هند په ضد استعمال کړل، نو امریکا په پاکستان بندیزونه ولګول. دویم ځل کله چې د شوروي اتحاد ځواکونو په افغانستان کې ماتې وخوړه او په 1990 کال کې د افغانستان نه ووتل، نو د هغې نه وروسته د امریکا کانګرس په پاکستان بندیزونه ولګول. او اوس بیا امریکا پاکستان ته مرستې او د اف 14 ډوله جنگي الوتکو ورکول ځنډولې دي او د په فکر دا کار د افغانستان پورې تړلې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو د روغتیا د چارو مسولینو ویلي دي چې د وزیرستان په بیزای شو خلکو کې چې په افغانستان کې ډیر شوې دي د پولیو د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په لازمو تدابیرو باندې کار کوي. ابراهیم رحیمی رپورت را کړی دی.
په داسې حال کې چې د منی یخه هوا را نږدې کیږي، د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې میش ځینې وزیرستاني کډوال هڅه کوي چې خوست او نورو نسبي تودو سیمو ته وکوچیږي. د ګوربز ولسوالۍ د ګلان کیمپ اوسیدونکی ګلاب وایي کډوال ځکه تودې هوا لرونکو سیمو ته ځي چې د اقتصادي مشکلاتو له کبله په سړو سیمو کې د ژمي په موسم کې د خیمو او کورونو تودول ورته ګران پریوزي. هغه وایي
برمن خال کر سی لکه ولې کیز وینا سب کیز د ټنڈي موسم سره د ځکن کای مخنیوای نشي د سره سره ډیر د خیسه لکه لشي ګرمونه د پر خال کر سی پولی مراد بدرې کا سن ولې د پر میجا حکومت ته دا پیل د افغانستان دولت مثال چې کیم د مشغال لري قوت لري چې دغه سم مشته پولی د ویکسین وروري وقار وروري نه پر مشته ځي چې مشه په ذات وشي.
ورسته له هغه چې په د ورسته یو کې د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په وزیرستاني کډوالو کې د ګوزن دوه مثبت پیښې ثبت شوې، د پولیو وایروس د خبرېدو په برخه کې اندېښنې زیاتې شوې. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ګل محمد منګل امریکا غږ ته وویل چې په کډوالو کې د پولیو وایروس د خبرېدو د مخنیوي په اړه له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي.
د وزیرستان څخه چې کوم کډوال راغلي دي خوست ولایت یا په داخل د خوست کې چې دی وی ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته داخلي بي ځای شوی دي، د هغوی لپاره د موږ د خوست ولایت د عامې روغتیا ریاست کپی تدابیر نیولې دي. د واکسینو ټیمونه مو په مختلفو ولسوالیو کې تنظیم کړي دي ترڅو هغه کډوال چې دی وی ساحه نه بل ته ځي باید مربوطه ټیمونو لخوا واکسین کړل شي.
د ګلان کیمپ اوسیدونکو علي مت خان وایي چې د کډوالۍ په تیرو دوو کلونو کې یې د واکسین د اهمیت او د پولیو د خطر په اړه ډېری خبرې اوریدلې. هغه زیاتوي اوس مهال زیاتره کډوال پوهیږي چې پولیو یا ګوزن د ماشومانو دایمي ژوند بربادوي، خو په دوه څاڅکو واکسین سره ژغورل کېدای شي.
څه پیدا ځینې راشي چې هر وخت چې وروري په ګرځي باغري نه کې مشو غراله کا دو نه به زیزای کې پزر تلګي نه ډاکټرون پیژاني خو چې ری وری ولا تر وری دین لا ګوربل د خلک وروري او نورې وروري د پولیو ولا خلک نو نه پدې کې جنا چې یو لري روري ټول دي خاص لایف سبر بوسي وړي کوي بل بچي شاوي ټول غربيای.
د مسؤلینو په وینا دی روانې میاشتې په لومړی یو کې د برمل ولسوالۍ د وزیرستاني کډوالو تازه دوه فلج شوي ماشومان ځکه پولیو ناروغي وهلي چې تر مخه د ګوزن ضد واکسین قطعا نه دی ورکړل شوی. د ډاکټرانو په وینا دی پولیو یو مثبت پیښه د سلګونو نورو ماشومانو روغتیا هم له جدي خطر سره مخ کوي، مګر د مخنیوي یوازینۍ وسیله د پولیو ضد واکسین دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام 3.15.
آشنایانو ادبی دیره السلام علیکم درنو ریدونکو ستلی مشه. نن مو د آشنایانو ادبی دیرې پروګرام ته کوم شاعر یا لیکوال نه دی مل مکړې، بلکې د فرصت نه مو استفاده کړې ده. د کوچانو عمومي رئیس دلاور فیضان مو مل مکړې ده. د پی او رسمي سفر امریکا ته راغلی ده. نو موږ ویل چې په دې پروګرام کې به دا ځل د شاعرانو سره مجلس پریدو او د کوچانو په ستونزو او مسایلو به وغږیږو. نو که ستاسې خوښه وي قدرمنو اوریدونکو پروګرام به پیل کړو. زموږ د ټلیفون نمبر واخلئ که مو غوښتل چې د فیضان صاحب سره وغږیږي سوالونه بلري. 202 شپږ یو نه یو دېرش شپږ دېرش لږ وروسته تلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې د فیضان صاحب سره مطرح کړئ. د بلخ په ولایت کې 15,000 جریبه ځمکه د کوچانو لپاره خارګوټي ته تخصیص شوې ده او همدغه لړۍ په نورو ولایتونو کې روانه ده. دا خبره د کوچانو عمومي رئیس دلاور فیضان کړې ده موږ ته. نو موږ وغوښتل چې دغه سې ډېرې نورې مسلې به هم وي چې تاسو ورباندې خبر شي. د کوچانو ستونزې تر کومه حده حل شوې دي؟ آینده پروګرامونه څه دي د کوچانو د ژوند د ښه کېدو لپاره؟ تاسو څه فکر کوئ چې د کوچانو په ژوند کې د څه ډول بدلون راتلل ضروري دي؟ څنګه راشي؟ ډېرې نورې خبرې به تاسو سره وي چې موږ بله پې خبر هم نه یو او زموږ زړه کې به فکر کې به مونږ ګرځي. خو تاسو لږ وروسته تلیفون وکړئ. فیضان صاحب پروګرام ته ستړی مشي، په خیر راغلئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خیر اوسئ، کور مو ودان چې موږ پروګرام ته راوړئ.
مننه تاسو نه. فیضان صاحب، موږ ته خو تر یو اندازه داسې خبرونه را رسیدلي وو، خبر یو چې وای د بلخ په ولایت کې 15,000 جریبه ځمکه د کوچانو لپاره تخصیص شوې ده چې دوی ته به یو خارګوټی جوړیږي او نورو ولایتونو کې هم دا کار روان دی. نو ما غوښتل چې په دغه سې مسایلو باندې که تاسو لږ رڼا واچو، یا اوریدونکي به که پوښتنې لري، اعتراضونه لري، سوالونه لري، هغوی به دا پوښتنې وکړي. خو د دې او نورو سوالونو نه مخکې به زه دا پوښتنه وکړم چې دا ستاسو سفر خو رسمي دی، اصلي هدف څه دی د رسمي سفر کې د کوچانو د ژوند د ښه کېدو لپاره؟ دلته چې امریکې ته راغلي.
مهرباني، اول به د ځکه په مورید باندې تاسو یادونه وکړلې چې خبرې وکړم، بیا به په خپل سفر په مورید هم تاسو ته ووایم. د افغانستان د اساسي قانون مطابق په اساسي قانون کې 14مه ماده ده چې کوچان باید جایی شي، دوی ته باید ځکه ورکړی شي تر څو پورې دوی هم د نورو افغانانو په څیر خپل ژوند ته دوام ورکړي، تر څو پورې چې دوی واړه ماشومان دی مکتب او دی صحت نه برخمن شي. نو دې خاطر باندې مخکې هم دا کار شوی و، خو ډېر زیات یا وایم کامیاب نه و. یا څنګه وو د مزار شریف په ولایت کې، بلخ په ولایت کې مزار شریف ښار کې 15,000 جریبه ځمکه موږ ولایت نه خلاص کړې وه. بیا په اراضۍ کې کار بند و. د اراضۍ ریاست رئیس پایکار صاحب د کور ودانۍ هغوی هم کارونه خلاص کړل. بیا رئیس صاحب ته ورغله او تېر هفته رئیس صاحب هم کارونه خلاص کړي دي چې موږ به ډېر نږدې په دې باندې کار شروع کړو چې دا ځکه واړو کوچیانو ته څوک چې رښتیا واړه دي او کوچیان دي هغوی ته د نمرو په شکل باندې ورکړو. بیا ځینې خلکو سره دا سوال پیدا کېږي چې کوچیان آیا تاسو غواړئ چې دا جایی شي او که نه شي؟ نو په دې مورد باندې بیا موږ دوه رقمه پروګرام لرو. یو پروګرام دا ده چې هغه کوچیان چې هغوی غواړي ځانونه خاري کړي، نو هغو لپاره نمرې ورکوو یا څو بیسوې تر څو پورې خپل خاري ژوند ته دوام ورکړي. او بعضې خلک وایي چې نه، موږ غواړو چې کوچیانو ته دوام ورکړو. نو هغوی ته بیا کېدای شي ځکه لږه لیره ورکړي، د 15 تر لس جریبه ځمکه پورې، تر څو پورې هغې کې دوی خپله مالداري هم خوندي کړي او ورسره کور او ژوند او جداد هم ولري.
ښه، یعنی نقشه داده، نقشه او پروګرام داده. د کوچې توپ د ژوند به نه وزي، خو په یو ځای کې به وي. د مثلا دوی به مکتب لري، کلینیک به لري، نور ضروري شیان چې دي چې په یو اداره کې، یو هغه کې، یو منطقه کې ضروري وي، دا به ټول لري او وي به کوچیان. صحیح،
دوی به کوچیان خپل کوچې توپ ته به دوام ورکړي او ورسره به دوی داسې سیټل بي جای به معلوم وي. اوس خو دې بېچارهګانو بېخي جای نه ده معلوم چې که څوک وایي چې کوچیانو مالداري ته موږ واکسین کوو جای نه ده معلوم، که څوک وایي چې موږ مکتب ورته جوړو جای نه ده معلوم چې اوس مکتب موږ په ناور کې جوړ کړو، موبایل مکتب ورته جوړ کړو، په ننګرهار کې په کوم منطقې کې ورته جوړ کړو. نو دا سیستم موږ داسې جوړ کړی. وروسته بیا زه نورې خبرې هم ورباندې کوم چې کوچیانو لپاره مونږ د سیمې معلومی کوچې دا د دوی جایسه کې چې په هر ولایت کې مونږ ورته د خارګوټي په نوم باندې خارګوټي جوړ کړو. خارګوټي به هر هغه مشخصات خارې لري باید د دوی د خارګوټي ولري. نو بعضې وزارتو سره مونږ خبرې کړي دي، بیا هم ورسره کوو چې د دوی د اوبو، د حتی هادین پان د برق، د دوی د سړک، د دوی د څاګانو، د مالداري لپاره د ورشوګانو،
دلاور فیضان صاحب تاسو ویل چې کوچان به کوچی توبم کوي او دوی نو کوچان خو زیاتره مالداری کوي نو هلته چې کلی او کورونه وي دغه ورشوګانې بل لرې وي دا تاسو وایي چې 15,000 جریب ځمکه ده نو دوی به په یوې خوا کې وي یوې منطقه کې وي نو اولته به کورونه وي که څنګه
اصل کې داسې ده چې دا غمځکه چې کوم ځای کې دي کوچیانو اکثره داسې ده چې د دوی سپینګیري یا زیاتره زنانه وي یا ماشومان خو مالداري نه کوي مالداري خو ځوانان تابند کوي نو دوی به په مخپل ځای کې دوی دا اوس هم چې چېرته دا کېږدۍ ودرئ نو اکثره دوی ځي شپې په سارا باندې کوي له خپل مال سره هغه لږ لرې وي مالچرونه لرې وي نو دلته به هم دا کار کوي دوی به ځي
یعنې مالچرونه به د کورونو نه لرې وي دا خو د دې 15,000 جریب ځمکه قصه شو چې د بلخ په ولایت کې د کوچانو خارګوټه جوړیږي او دوی ته به نمرې ورکول کی دا خبره مونږ ته په دې خکاره شو اوله کوم در سره طرح کړ چې ځکه دا خبر مونږ اوریدلې وو بل دا چې کوچان خو زخ ډیر غلې دي دا پرابلمونه لري ستونزې لري ځنو ځایونو کې د دوی ځمکه مثلا چې وی د پلار نکونو پاتې وي هغه دا وی هم پاتې دي سو سوزل مونږ ته رپورټونه راغلي دي ډیر ولایتونو کې جنگونه شوي دي په دې برخه کې او د کوچانو هر رئیس یا هر څوک چې په پارلمان کې چې څوک وکیل دوی کوشش کړی دي چې دغه ستونزې د دوی حل کړي هغه سیمه کې د هغه ځایي خلکو سره خو نه پوهیږو چې تر کومه حده تاسو په دې کې کار کړی دی تاسو ته خو ګر چې دومره ډیر وخت نه کیږي چې راغلی دغه پوسټ یا دې مقام ته یا دې ریاست ته خو بیا هم کوششونه خو به هم کړي وي چې اوس غټه ستونزه د کوچانو سره
مهرباني ولا غټه ستونزه د کوچانو خو ډېرې دي خو غټه ستونزه دا د جایدادو د تاسو ورته اشاره وکړه
ښه
ما رښتیا هم له ولسمشر صاحب سره په دې مورد باندې څو څو وارې خبرې کړي او خبردار خپل جلال ما ولسمشر هم غواړي دا ستونزه حل کړي او ځینې خلک هم غواړي نو موږ د دې په خاطر چې د دې لپاره ډېر دقیق رسیدګي وکړو د لارې حل ورته پیدا کړو یو یو کمیسون جوړ کړ د رئیس په حکم باندې کمیسون به ان شاء الله د ورځو کې جوړ شي رئیس به حکم شفایي ورکړي او اسکار ور باندې کوو دا کمیسون به د کوچانو ستونزو باندې په میاشت کې یو وار کېني د کمیسون رئیس په خپله رئیس جمهور وي او د دارالانشا ریاست به زموږ په غاړه باندې او اکثره غړي به وزیر صاحبان او څوک چې مسله لري مثلا که جایی خلک له کوچانو سره ستونزې لري دې کمیسون ته به راځي دا کمیسون به خپله دارالانشا لري هغې کې به بحث ور باندې کېږي که د کوچانو د صحي ستونزې وي که تعلیمي او تحصیلي ستونزې دي که د مالداري ستونزې دي که د مځکو ستونزې دي نو په دې مورد باندې به موږ له دوی سره کار کوو نو دا د ما په نظر باندې یو ډېر لوی او نیک ګام ده چې موږ دا کمیسون جوړو انشاءالله په یو میاشت شاوخوا کې به کار ور باندې شروع کړو اول موضوعګانې به مو همدا وي په دې کې به موږ د بې سودو د امیرزاد او د نورو هزاره ورونو سره چې د کوچانو ستونزې دي دې ته به د پای ټکی ږدو انشاءالله چې اوس دواړه جانبین دې ته حاضر دي چې خپلې ستونزې حل کړي البته بعضې خلک ممکن د بعضو غرضو لپاره کومه ستونزه هغه ولري هغه بیا موږ ته معنا نه لري نو ښه خبر دا ده چې موږ کوچان جمع جی خلک هر څوک دي جمع دولت او جمع د موږ ریاست موږ ټول غواړو چې دا ستونزه حل شي او آخري نقطه ورته کیږدو ټکی ورته کیږدو نو ان شاء الله
د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې دا مختلف قومونه دي کنه ټول مثلا پښتون تاجک عرب بلوڅ دا ټول سره خواب خواب راتي دی ولته وسیږي نو دلته خو تاسو لکه چې شوراګان هم لري کنه یا د جوړولو په حال کې
منګه خو یو دا غواړم چې زه وضاحت ورکم تر اوسه پورې خلک داسې فکر کوي چې یوازې پښتانه کوچان دي ولې داسې نه ده منګه تاجک وزاره او بلوڅ او ایماق او ګوجر منګه دا په هر قوم کې کوچای لرو دي منګه د کوچانو قوت نه چې دوه دي یو دا دي چې منګه د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې حضور لرو حتی په اکثر ولسوالیو کلیو کې حضور لرو، نو کوچیان په هر ځای کې وجود لري. دا په خپله یوه مثبته نقطه ده زموږ لپاره. او دویمه نقطه دا ده چې موږ په هرې ژبې او په هر قوم کې خلک لرو. نو ځکه زه اکثره خلکو ته وایم چې په افغانستان کې د یووالي لپاره سمبول یوازې کوچی ځکه کېدای شي چې یو خو په هر تنظیم کې وجود لري، په هرې ډلې کې وجود لري، په هرې ژبې کې وجود لري، په هرې منطقې کې وجود لري. نو که له دوی سره کار وشي په هر لحاظ باندې د افغانستان د ملي وحدت او ملي یووالي لپاره ښه سمبول کېدای شي. که د بدخشان کوچی چې په دری باندې خبرې کوي او د بامیانو کوچی چې هلته موجود وي هغه په خپل ژبه خبرې وکړي او پښتون په خپل وکړي، ازبک او بلوچ په خپل وکړي، نو دا ښه یو تمثیل کېدای شي چې دا داسې یو قوم ده چې په یو خو یووالی خپل لري او بل د هرې ژبې باندې خبرې کوي او په هرې منطقې کې وجود لري. نو مو شوراګانې لرو په هر ولایت کې. اوس مو یو اراده بله کړې ده چې د زون په سطح باندې دغه شوراګانې بیا سره منسجم کړو او بیا یوه لویه شورا د ټول افغانستان په سطح جوړو. په حدود د 200 کسان به بیا بل دینه موږ یو اجرایه شورا جوړو چې هغه به 40 تر 50 کسانو پورې د کوچیانو څومره ستونزې چې وي او یا دولت سره څنګه مرسته وکړي په سوله راوستو او امنیت کې څنګه ولس سره مرسته وکړي، نو د ټولو لپاره به بیا موږ دوی ته یو لایحه وضع برابرو چې د افغانستان په آبادۍ کې سوله او امنیت کې کار وکړي. نو په دغه باندې موږ کار شروع کړ. انشاءالله چې د هر ولایت نمایندګي به مورکي کېږي او د هر قوم نمایندګي به په دې لویه شورا کې وي. مرکزي دفتر به په کابل کې طبعا نورې ولایتي شوراوي موږ لرو، له هغوی سره په تماس کې یو. د افغانستان د تبادلو امنیت او سولې لپاره به په ګډه د نورو افغانانو ورونو سره کار کوو.
د کوچان زیاتره مالداری کوي. د دوی د مالداری د سیستم د خکېدو لپاره چې یو سم سیستم ولري کارونه ورته اسانه شي، داسې کوم پروګرام شته؟
ولا ما خو په دې باندې کار شروع کړی. تقریبا په حدود د 1500 پروپوزل ورته وایم یا کنسپټ او یا نظریه ورته وایم ما سره ستاسو ته په دې ځکار کوم اوس لګیم او د دې لپاره غواړم چې خلک یې پیدا کړم چې د مالداری لپاره موږ مالداری ته وده ورکړو.
صحیح.
چون د مالداری ریاست د وزارت زراعت مربوط ده، نو موږ خپل د ما ولسمشر صاحب سره خبره وکړه چې که وزارت زراعت کولی شي د خپل ریاست په مخ باندې بوځي او له موږ سره په ګډه باندې همکاري ولري، نو مالداری ته په ګډه باندې وده ورکړو. بیا نه شي کولی، بیا موږ ماده یو چون د افغانستان 80% نه زیاته مالداری له کوچیانو سره ده. باید چې د کوچیانو مسله کم دا ده، باید دا کوچیانو سره یو ځای کار وکړي یا کوچیان دې ته کار وکړي. نو مالداری لپاره ځکه بعضې وخت کې ځینې افغانان داسې فکر کوي چې دا کوچیان د افغانستان په وجود باندې یو رقم ته بوج ده، خو حال دا داسې نه ده. ما په خپلو خبرو کې هم ویلي دي او دا زه ثابتولیم شم که چېرته د کوچیانو مالدارۍ ته وده موږ ورکړو، نو زه یو څو خبرې دا کول غواړم چې خلکو ذهن روښانه شي. اوس د افغانستان د اوسنۍ بودیجه تقریبا 6 میلیارده ډالر د کال دي. تاسو خپله فکر وکړئ چې لبنیات کوچ او شیدې او نه پوهېږم پیرو یو دا موږ له ایران او د پاکستان په حدود 2.5 میلیارده ډالرو دا واردوو. نو خپله فکر وکړئ چې موږ خپله دا ادعا لرو داوه لرو چې افغانستان یو زراعتي او مالداري ملک ده، نو چې موږ مالداري ملک یو حداقل دا د خپل ځان لپاره خو باید موږ لبنیات تولید کو، ولې موږ له ګاونډي ملکونو نه راغواړو؟ نو که چېرته موږ مالداري ته وده ورکړو سیستم ورته جوړ کړو دا هیڅونه کړو باندې صادر نه کړو صرف دا د خپل مرګ ضرورت طرفه کونو 2.5 میلیارده ډالر به موږ د خارجي وارداتو مخه نیولي او موږ به د افغانستان لپاره څومره غټ څومره خلک ته به مو کار پیدا کړی او څومره به افغانستان ته مالیه ورکړي. او 2.5 میلیارده ډالر کې د کوچیانو جیبونو ته لاړ شي، نو تاوان دا په مالدارۍ باندې 100% تاثیر کوي. که اوس موږ 10 میلیونه میږې او وزې لرو، نو کېدای شي په هغه وخت کې موږ 80 میلیونه ولرو. مثال یا د پوستکي لپاره وړۍ دي، پوستکي دي، یو رقم وړۍ دي کشمیر ورته وایي په هغه کې بل نوم ورته اخلي چې کیلو یې په 90 ډالر باندې خرڅېږي. بعضې وزې دي په وزو کې پیدا کېږي، نو دا خپله که موږ دې ته وده ورکړو د بدخشان او د هرات په ساحو کې اوس هم دا خرڅېږي. هلته د لندن او د ایټالیا کمپنۍ راغلي دي، هغوی اخلي. خو اوس همداسې قدرتي که چاپ لویه کړي دا اوزاغه ده کېنې دې لپاره داسې یو کار نه ده سوی لکه نورو ملکونو کې چې دي یو هغه لپاره
یو پروګرام په اساس باندې کار
کوي. په اساس کار کوي. یا مثال ما سره یو بل کنسپټ ده، دلته اوس 15 مسلخونه آسیایی بانک جوړ کړي دي وزارت زراعت ته ممکن په اختیار کې ورکړي. ما وزیر صاحب زراعت هم وویل چې دا موږ ته په اختیار کې راکړي. ما ولسمشر ته مې هم وویل دا مسله خونه چې دي په حدود د 500 تر 1000 میږې به د ورځې ذبح کوي. نو ما ورته وویل چې دا موږ ته راکړي، موږ به دوه کاره وکړو. یو به دا وکړو چې د ارګانیک او حلال غوښې په نوم باندې به موږ دا برانډ جوړ کړو او اکثر ملکونو ته به موږ دا لیږو چې د افغانستان لپاره یو ښه برانډ بدای، ځکه چې تاسو معلومات په امریکا کې هم دغه ارګانیک غوښه چې ورته وایي دا نسبت نورو غوښو ته قیمت یو افغانستان خو میږې څري په خپله، نو ډېر اصلي ارګانیک غوښه ده. او بل مل د وزارت دفاع او وزارت داخلي او نور اجتماعي چې غټې غټې اجتماعي دي، یعنی ډېر خلک ورته اوسېږي، دوی د قراردادونه د غوښو موږ سره وکړي. اوس له پاکستانه میخې راځي یا غواګانې له بلجین را وړي، ولې موږ خپل مالداري ته واده ورنه کړو؟ نو ممکن دا هم په 200 میلیونو ډالرو موږ وزارت دفاع او وزارت داخلي باندې غوښې خرچ کړو بجای د دې چې له پاکستانه خپل حکومت اخلي، ولې له موږ نه وانخلي؟ کثافانې ستر کثافانو باندې یا مصرفونو باندې تقریبا 90 میلیونه ډالر لګېدلي، ډېر عصري جوړې کړي. همدا موږ راواخلو دغه مسلکونه د کوچانو سره په قرارداد باندې ورکو، کوچانو مالداري ته وده ورکو، او دوی د خپلې میږې راوړي په همدې مسلکونو باندې په یو تخنیکي طریقه باندې چې هغه طریقه ډېره صحیح وي، آی سو سرټیفایډ به کړو، منډه به ورته وکړو، صحت نگانه به میږې په ډاکترانو باندې وګورو چې دا صحیح دي. نو هم به موږ په داخل د افغانستان کې هڅو، هلته موږ په دې باندې نشو کولی چې افغانستان داخل کې دا مرفوع کړو دوی ته ورسو، که موږ اوس خارج ته ورګو حتی دا اوس دومره شرم ځای ده چې له اروپا نه موږ ته حلال غوښه راځي، د چرګ غوښه یا د مال واړه مال غوښه که نه، نو که موږ هغه به څنګه وي، حلال به نه به وي، ارګانیک به نه به وي، صحي به نه به وي، نو که موږ خپل باندې دا وکړو څومره به ښه راشي بجای د دې چې موږ له اروپا یا له نورو ژوند راوړو. یعنی دا خپل د ملیاردو ډالرو یا د سلګونو میلیونو ډالرو بزنس ده.
بله، یعنی فیضان صاحب دغه د افغانستان کوچان یا مالداران چې دوی کولی شي چې همدغه تاسو چې ارګانیک وایي یا طبیعي صورت باندې دغه مالچرونه چې دي همدغسې ادامه ورکړي او خپلو دغه میږو ته دوی ته داسې مثلا ځینې شیان ورکړي چې هغه طبیعي دي، یعنې داسې غیر طبیعي شیان ورنکړي چې ودرې غټ شي او ډېره غوښه وکړي. دا کېدای شي مصنوعي څه شی نه وي پکې.
یو هغه نظریه دلته موجوده وه که چېرته موږ مالداري په فارم باندې بدله کړو، یعنی کوچان ونه ګرځي او صرف فارمونه ورته وکړي او بیا فارمونه مال ته واښه ورکړي. زه خپله د دې د دوو وجو نه مخالف یم. یو وجه دا ده چې موږ دومره هغه نه شو کولی، مصرف نه شو کولی چې موږ ځمکه ورته وکړو، موږ غنم نه شو کولی واښه به ته ورته وکړو تر څو چې
نو همدا طبیعي لاره بهتره ده. دا تاسو بهتره
طبیعي لاره ډېره بهتره، او بل دې سره دغه طبیعت ښکلا رامنځته کېږي د مالدارۍ سره. هغه دې کوم سیستم ده چې مال چېرته ګرځي هغه سره دا کوم تخونه چې دي هغه په تخونه کونو باندې ښخي، باران ورباندې کېږي، نو دوی سره خپله هغه شنه کېږي، دا دوی نه ورڅخه قدرتی شنه پات کیږي. که موږ دا محدود کړو دغه د موږ دشت به ډیر سپیری شي، او بل موږ ته قیمت هم تمامیږي دغه رکانت، او بل دا چې ارګانیک توب هم د لاسه ورکول کیږي. نو موږ هم ځکه ډیر لرو، یو سروې هغه کړی د کالیفورنیا کې، دلته یو سروې سروې ده، په دې سروې کې د زراعت وزارت ته ورکړی و، دا سروې ښودلې ده چې د افغانستان 90% ځکه د کار او د مالداری لپاره هغه دا یعنی برابر ده چې موږ نه چې د مالداری موږ به موږ کې کولای شو
په شر د دې چې اوس پیسې وي، په شر د دې چې پروګرام وي او ستراتیژي وي،
پیسې پیدا کېدل اسانه دي. هاته کنو چې نه کار زم راکړي د بانک باندې، نړیوال بانک دا کار کوي، واشي بانک دا کار کوي، خو چې دې لپاره موږ یو طرحه وکړو او جرګه ما بولس مشر دې لپاره خې طرحه لري، خو چې
فیضان صاحب خبره دې نیسم. تاسو ویلې چې امریکا ته راغلی په رسمي سفر او بیا به پیو غږیږي، یعنی داسې کوم خاص پروګرام سره راغلی چې پیسې پیدا کړي د کوم خاص پروګرام لپاره، د کوچانو د ژوند د ښه کېدو لپاره؟
دلته یو کانفرنس ده د تجارانو، نو زه غواړم چې بعضې تجارانو سره دلته وګورم د دې په خاطر باندې، ځکه چې دا د موږ پروګرام چې کوم موږ نیولی دا د خلکو لپاره ډیر غټ انویسټمنت ده، که څوک آماده یې چې په دې ساحه کې سرمایه ګذاري وکړي. نو ما تیراره خبر کوم 200 میلیونه ډالر او 1 میلیارډ ډالر او دا واغه د افغانستان غني غریب ملک دومره غټ پروګرامونه چلول نو او دومره غط سرمایه گذاری کول یعنی دا هغه ته ضرورت طبعا خارجي او نړیوال هغه ته همکارو ته ضرورت لري. نو کانفرنس زرا غلې مته کانفرنس کې اشتراک مو کوم که پاسیبل او کوم څوک مکانې کړ چې راشل سرمایه گذاری مو کی اوله ول دینه که بل څوک پیدا کړ چې ګرانټ راکی مو سره کانسپټونه ستاري چې خبرې ورسره وکړو څنګه کولای شو لکه مخکې تاسو پوښتنه وکړه چې مالداري ته موږ څنګه وده
څنګه انکشاف وکړو څنګه پرمختګ وکړو معیاري کړو
معیاري کو انکشاف ورکو نو دې په خاطر باندې بعض خلکو سره مې پروګرامونه ستاري چې ورسره وغږیږم که اوس کولای یو کانی کو طبعا کانی کیږي ځکه دوی په دې پیږي چې افغانستان کې بد مالداري وده وکړي. یعنی زه دا یو شی له دې رادیو له لارې نه په ذمواري او ګرانټي سره خبره کوم که چېرته دوی د کوچیانو د موږ دا کنسپټونه حمایه کړي نړیوالې حمایه کړي او حکومت هم حمایه کړي نو دوی پرون هم هغه کانفرنس کې چا خبره وکړه چې افغانستان اوی اکثر په نړیوال کومک باندې ولاړ ده نو زه ورته دا ګرانټي ورکوم چې دا اوی اکثر د افغانستان ته چې اوس نړیوال کومکونه راځي که دا موږ سره څوک حمایه کړي راتلونکي پنځو کالو لسو کالو کې به موږ له دنیا نه یو روپۍ یو ډالر هم ضرورت نه لرو هم د خپلې پیسې د کوچیانو نه چې لاسته راځي د کوچیانو تولیداتونه په همدې باندې موږ د افغانستان ټول ضرورت رفع کولی شو.
ډیره مننه تاسې نه د امریکا غږ آشنا راډیو درنو اوریدونکو نن مو د آشنایانو د ادبي ډیرې پروګرام ته د ستاسو شاعرانو په ځای باندې د فرصت نه ځکه استفاده کړې ده چې د کوچانو عمومي رئیس دلاور فیضان امریکې ته راغلی دی نو موږ ویلې د کوچانو په مسلې به وغږیږو. د همدلته په امریکا کې موجود دی تلیفوني مشکل نشته دی دغه دی دی تر اوسه پورې وغږېدې یو څه معلومات یې ورکړل نو که تاسې هر سوال لرئ کیدای شي خپلې پوښتنې وکړئ. فیضان صاحب زه ستاسې په اجازه اورم چې د تلیفون کې اول نوبت د چا دی ما سره دې سوالونه دي خو زیاتره پوښتنې چې دی وکي خره مهرباني وکړئ کوم ځینم تلیفون کړی دی سره مشه
الله دې مال شه زه به خو امیر خان خبرې کوم سوزلر نو تاسو معلومات ستړي مشه سلام یم
ښه په خیر راغلی وعلیکم سلام سوال دې کولې شی ورور لاند ښه
به خو دا کوچیان چې دی په خپل ما ډیر خوښ دي ډیر وطن دوست خلک دي ډیر د خپل وی دي دوستي خلک دي خو دې ذکر وکړ چې موږ کډمره لکه میږي وزي دا شینه پیدا کو دا 5000 جربه کومه منځکه چې په شمال کې دوی ته ورخېږي افغانستان کې به دوی په دغه منطقه کې سرګ دوی دغه د خپل میګو ساتنه وکي ته دوی به بیا هم څو ورځې باخنه غواړم خو دوی همیشه نه جماعت معلوم ده نه درام معلوم ده نه کله معلوم ده که دوی واکي د یو جای معلوم سی هغه یو جیبند دوی د جای جوړ کی ته یو جیبند واړه وکنه دا میګو شکه دوی ورکی په څیر ز فکر کوم چې د دوی د نوې نسل او د نوې د تعلیم نه متلې وي د مذهبي درس نه به متلې وي په دې باره کې دوی څه نظر ده چې دوی واکه کنه ولري یو جای ولري یو خار ولري
خو میر خان اورونه تر اوسه پورې نه پیغام تاسو لکه چې هم دا وزنګو ول اوسه پورې خو فیضان صاحب هم دا معلومات ورکړل چې دوی مقصد هم دا دی چې د کوچانو د صحت او د تعلیم غم وخول شي نو یو ځای باید مشخص وي چې څوک وسیږي وسیږي به کنه وسیږي زی ور شوګانو ته رمې پیایي او خپل مالونه غواړي چې ډېر کې او پیسې پیدا کړي او مالداري وکړي نو هغه به کار کوي هغه 15000 جری بزمه کچو دغه یو مثال په رقم باندې یاد کړو چې سلیرشت ولایتونو کې موږ دا کار کوو او دا د خپل خوخي کار دی کوم کوچي چې غواړي خاریکیږي حالته به امغه سجن کې چې نه غواړي امغه ځکه به ورته ځمکه ورکړي چې دوی خپل مالداري وکړي دا خبره خو یو کړه کنه بل سوال لري
خو بل زه به خبره په دوی کې دوه نومونه خلک زه پیژنم یو نومونه دی د رامو خلک دی یو نومونه دی په پاکستان کې دی د لارګویو کانونه لري کاروبار د کویلی جوړوي دغه خرڅوي دغه خلک هم اوس د پاکستان خلک چې راباسي یا په دې خلکو کې د کوچیان چې دی هلته ډیر اکثریت زیات زه پیژنم واقعیا چې ډیر زیات دی په دغه پاکستان کې ټول د لارګي کاروبار دغه کوچای خلک کوي دغه خلک کچېره کې راسي دی
یعنی دې کوچانو ژوند بسنګ شي دی خو مالداري نه کوي دی خو د لرګو تجارت کوي صحیح فیضان صاحب څه دی ویلې
اول خو تاسو دې ما په جېبانی جواب ورک مونږ
دې هغه خبره خو خلاصه شو دا د لرګو خبره وکړي کوچان تجارت کوي پاکستان کې ډیر دی
نو کوچان خو تکړه خلک دي کوچان خو یا مالداري کوي کدل تراجی او خپل کوچیتوب قید نه دا کوم مزکی چې موږ د کوچانو لپاره په نظر کې لرو هر څوک چې دې لپاره ور خلک وي البته دغه کوچان د ماجرو په نوم باندې کوم شارګوټي جوړیږي غو لپاره هم راتللی شي او کوم د منګه د کوچان لپاره جوړو پیږي کوم کدوې ور خلکونه مونږه کول چې دوی تاغه ورکو.
فیضان صاحب اوس د لارې خبرو شو د پاکستان خبرو وشو کنه، نو د کوچانو د تګراتک کوم مسیر چې دی چې د پاکستان شمال ته زیاده شمال نه بیرته د سی جنوب ته راځي، دي کې اوس مشکلات خو نشته کنه، دوی پاسانه کول شي لاړ شي هغه ځینو ته چې ورشوګانی دي خپل مالداری وکي نه.
ولا یو لاس راځي مخکې ماته زنګ وای دي خوست کوچان تل خپل چې پاکستان ته واوري نو نه پر خپل بیا ماته زنګ وای چې زمای را روان ده چې ته پاکستان ته نه پیږدي، نو موږ به دې دوی دی وخو د غذا لپاره غمو کو. نو په پاکستان ته تللو کې یو څه ستونزه موږ پیدا کړې ده، او په داخل کې هم کله کله چې ګرځي خو ځان باندې بوج تیری، ماته زنګونه راځي چې موږ رامته راول 50 میږي او زی له موږ نه چا واغیسته کومندان واغیسته کومندان نوم مو تیاری. نو داخل کې هم خلک زوري کوچان ډیر ځا دوري بری دي.
ها فیضان صاحب ته وزدا وې چې دغه سیستم زدي کمزلې حل کړي ده چې کومندان د یو کوچینه هغه بیچاره ټولو مرخوري کړي دغه 50 میږي واخلي، د څه کوم سیستم زته حل کړي ده؟
ولا خبرې مور سره کړې دي او کوم کس مو چې پیدا کړی هغه ته مو ویل دي هم په پاوار ورته ویل دي. نو
یعنی قومندان نه بیرته میږي اخیسته شي یا نه؟
بعضې قومندان تر قومندان د بیرو نه باغیستای سم
ښه،
او نو کوم بیا هم ډېر زورور شي نو بیا موږ هم کوچان خو که موږ له چانه قرار نه کړو کوچان خو هم د چا کم نه دي کنه.
نه خو بیا به نو تاسو یو روغه جوړه کوئ په منځ کې. ښه،
قانوني لارې باندې حل کوو.
قانوني لارې باندې به حل کوي، خو دا مشکلات شته دي او هر ملک کې چې جنگونه راغلي وي داسې مشکلات پکې وي، نو امید شته دي آینده کې دغه ستونزې حل شي. ښه، زه غواړم د یو بل اوریدونکي سوال تاسو واورئ فیضان صاحب.
مهرباني.
ستړی مې شي کوم ځینم ټلیفون کړی دی؟
آج رمضان کوچه خبره کوم خوښه.
ښه، رمضان کوچه سه په خیر راغلی، ستړی مې شي څنګه یې؟
خیر څه خو زیاره تاسو سره مسی
بعد ډیر وخت تاسو ته پروګرام ته ټلیفون کړی دی، لکه چې واده ورېدل چې رئیس دې دلته راغلی دی که څنګه؟
او بله 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 رئیس خو بس بده باندې پخر کو بیا چې دې خوشاله چې بس مې خوشاله موضوع ده.
ښه، نو هغه ته خپلم کوچای وای کنه که کوچانو مشکلاتو کې څه کمې راغلي دي یا نه؟
بس خو ځان زه خو دې رئیس صاحب خبرې مې واورې دي، ډېر خوشاله شوم خدای دې وګي چې راځي کوم ستراتیژي غوړه کړی دی یا کوم پلان یې جوړ کړی دی خدای تعالی دې دوی ته عمل ته ورګي چې هغه کوچان چې هغه ځای کوچان دې غوډه پر ځوان جوړ کړي، او هغه کوچان چې مالداري سره شاو ګوري یو غوډه پر یو کار ځای نو مصدر خپل مند کې چې دوی د مالداري لپاره فلاتې دي دا شته یو خبره ده چې مالداري خو د افغانستان لپاره یو سرمایه ده. نو یو وختونه مې رئیس صاحب نه تاسو زو خپل رئیس صاحب ته جناب رئیس صاحب ته سلام کوم، تاسو ټول کارکونکو ته سلام کوم.
وعلیکم السلام.
باز سلام مخفل ته کوم پلان جوړ کړی چې په دې باندې په پخ کوم ډیر خوشاله یو. خو یو خبره یو ارزو ته لرم مو په خوا وخت درجات څو کوچان مالدار کوچان د دې په خبرو کې یو تر دا کوچان دي د دې کام ځان سران بولي هغه وو په خبرې خپل مرام کې نشي د موږ د هزارګانو لمنځ یې نه پاک راوړي او پرسلا راوړي.
ها
پاس کله کدي د هزارجات موضوع هغه د لوګر موضوع مقصد دې چې خاص دې په نظر کې وري شي ان دې چې یو نه دې دغه کوچان نه مای دې کې مقصد او په خبرې ما کې دي.
یعنی ته وایې چې سم کسان د انتخاب کې چې هغه مسله حل کی داوی حل کی جنجال حل کی؟
بله بله بله، تاسو یو نه کو سره چې جوړ کی چې هغه ټول افغانستان خلکو ته خاصه تر کوچانو ته لکه دې چې کوچان یو پښتون مې کوچان په دې کارونه دي
بله
چې ټول خلکو ته یو نظر باندې وګوري.
ښه، مننه رمضان کوچې سه په عزت سه کور دی ودان چې خبرونه تر اغلی موږ خوشاله شو چې بعد ډیر وخت مو تاسو سره خبرې وکړي مخته دی ګلونه. ښه فیضان سه کوچانو کې د څه کسان لري چې رښتیا هم دوی د افغانستان په فکر کې وي، د ټول ملک په فکر کې وي، مسالې حل کړي شي. او ګرچې کوچان خو د جرګو خلک دي، خېخې جرګې کوي، خېخې سپین سپین خبرې کوي، زامت باسي خوریکه خلک دي، سپین خلک دي، خو بیا هم شرایط او حالات فرق کوي.
ابو خو چې رمضان د کور ودانې چې زنګ وروي او سلام علیکم وایي. بل رښتیا هم ما زه غیبا خور کله کله د خلکو سره چې کینم نو رنگ مې دې د شکوکی ته نه پاتې کیږي خبرې مې موته دی او یم هم د رښتیا پوچای نو د دې صبر رمضان لپاره وایم چې
نو دا ولې یعنی کوچای کوچی ته نه پاتې کیږي صحیح دا سې ویلې
او لکه چې غرب لکه تاثیر را باندې کوي
ښه ښه
نو رمضان چې ته وایم چې چون زخ پله کوچایم او زه پیګم کوچانم پیزنم کوچانو کې ریکار خلکم پیزنم څوڅي او بخړی ما یعنی چې هغه پیزنم نو زه یوازې مامور نه یم زه خپل د چې کله کله د دوی سره کېنم چې رمضان ما پیزنی د ځان ته یو جرګه مارګای غونډې ما یم نو خپلم په دې جرګو مرکو کې کار لرم نو خاطر جام ام دا غواجه ده چې موږ یو کانفرنس درلود یو شل پندوی سره د مخ کې
ها
د ټول افغانستان نه مو کوچان اکثر نمائندگان راغوښتي او څنګه امکانات را سره کوم خلک مو ډیر نو راغوښتي نو بیا مو لاس کسانو خبرې کولې جرال ما پولیس مشر تمور غلی او کورې ودان په مارکی میلمانو نو لاس کسان تقریبا وغه کېده په لاس کسانو کې د اجس رمضان او د نورو دوستانو لپاره دا خبره اډو د کندهار نمائنده ولګي وغږی ده د هرات وغږی ده د بغلان وغږی ده شمال کې د مزار وغږی ده یعنی معنا دا چې ما د ټول افغانستان نمائندگان د دوی په خوښوټ اکل د زونو په ساته باندې او غیلال په سټیج باندې خبرې وکړي او کابینه وزیرانم ناسو رسمشر صاحبم ناسو او د مولي دل چې مونږه د کار خلک او د هرې ځبې خلک حتی د بدخشان یو څوک په فارسی باندې وغږی ده نو ما هم دې ته کار شروع کړی چې مونږ باید کوچانو ریاست کې هر ځای چې کوچای د کغه محکمه یادونه وکړه لکه بلوڅ دا او عرب د ګوجر د هتا یو عرب ته وخت ورکړی خو بیا نو وخت سره ونه رسید د ننګرهار په نامه نګی باندې عرب وخت ته وغږیږي نو بیغام دی ګرځي چې تر اوسه زرا غلې ما نو هر ځای باندې کوچانو پر ریاست خپل ځان ویني
تشکر ډیره مننه فایزان کوچا صاحب دغه د کوچانو نفوس په څومره
دا د کوچانو د نفوس خبره ولا مدري واره مخکې یاد وسره دا مسله لګاغه ده لګا اساس ده په دې مورد باندې چې
یعنی دقیق شمیر نه ده معلوم
دقیق شمیر نه ده معلوم یو واره زه ورغله ما غي د غته د نفوس ماري ریاست ته
هغه
راتل چې مونږ نه څلور ختم کالي خو د کوم کالي خو د دغه کال ډیټا لرو چې هغه وخت کې یو نیم میلیون کوچان دي نو بیا د هغه په حساب باندې کومه هغه دی یونیپی یو فارمول د پیغې کې واچو هم کوچان په حدود دی 15 میلیون راځي ځکه یو سروې څلور نیم میلیون خې بل سروې څلور میلیون خې او که دغه فارمول ته واچم د 15 میلیون نه زیاتې
په هر صورت چې د نفوس د شمیر نه تی شو دغه اوس چې څومره کوچان دي کومولایتونو کې چې ته ګرځي د دوی څومره کسان به په دې اولادو کې ځوانانو کې باسواد وي د سی تخميني
یا رب ولا سواد
کاته
په اطراف کې کومه ده
ها
زکار کوچان چې وی یا پاکستان ته تللی دي یا مثال کابل او نور ولاتو مرکزو تراغلی او جیسوی دي پېږی کوچانو کې تبان دي زیاته لمه تاسو خلک ساده تر ماستری پورې آتا په بارنو پونتونو کې سپاکېلې ولیا کوچان چې وی وسمالداري لري په اطراف کې دي نو دوی یو ستونزه لري ځکه چې دوی د ماشومانو د مکتبونو ستونزه شروع کیږي ان تر لوړ تحصیلاتو پورې او په دې باندې موږ جدي کار کوو ان شاء الله چې راتلونکي کې به موږ دې لپاره یو خاص میکانیزم یو ستراتیجی جناب ولسمشر توران دي کومه معرف وزارت سره خبرې کړم دي جناب شنواری صاحب موین دي وزارت معرف ته موږ په یو طرح کار کوو چې کوچانو اساسي دي تعلیم او تحصیل لپاره موږ ستوري یاو
فایزان صاحب د کوچانو د مالداري په نتیجه کې په دې تیر کال کې څه فکر کوي د څه په تخميني ډول چې وایي چې څومره لبنیات په صادر شي وي یا مثلا د دوی د صادراتو هغه فیصدي به څومره وي
ولکه درته وایم ډیره زیاته کمه ده هیڅ په فیصدي کې کرام نه شي ځکه په مغه کلی کور کې نږدې چې کپچا باندې خرڅ کې خرڅ کړي کنه دوی څه ډیر واخلي مستی چې مسونه بس کړته یو شی به شي جوړ کې هغه به دوی ته ډیر پدار باندې نه کوي نو یو هتا د شو خراغلی چې اکلی کور کې کوم دي کې کوچان ډیر زیات وي او موږ یو سرکل نو دوی څه واز اولی کې چې موږ لوخ نه لرو چې شو دی ورکې وساتو یا مستی ورکې وساتو نو کړه زموږ په شو دی لمن نه ویسي کنه
مفتي ویسي
مفتي ویسي ځکه چې هغه ولو باندې زنه ور باندې کې خپل دا مال ته پریګری چې خپل بچي ورو وي ورنه نو د میکانیزم نه سرچیه ته خرچ کیو په کومه طریقې خرچ کیږي مارکیټینګ موږ وطن لرو نو د خاص یو سیستم لرو چې یو کس 2000 میګي ولري دا څنګه به کې زر لنګي څنګه راول وسی یا څنګه دا هغه چیرته وساتي نه فرشتان بارکستان کومه پاپریکا ستنه څنګه
څنګه تم نه کی څنګه مستی کی څنګه بیا وشار وی کوچ او سې
نو دې رجات سخت او بیا چې چکاټر جوړ کی چکه نه کور جوړي کور د څوک څکی ته څو به خري ځانن دې کې مت کیږي نو هغه نه سا ان دې رجات مارکیټینګ نه
مگر دلته امریکای ته چې کرته غیز نه راځي دلته خلک ډیر په شوق باندې خوري خصوصا افغانان کرته راځي غیز نه خلک اخلي ښه
دا کاش کې ما ځان سره به بې کله راولې وای چاته خو نور کړی
یاره فایزان صاحب که خبر وکم تاسو به وای چې دا څنګه په خیال مته پویدلې چې کاکرو ته سم خټول خوشحالي او ټول به وای چې لګ لګ ما ترا کنه زب سمر کسان ته کړو ټولم زکمونه دی راولې ځان سره
نو ما ویل چې میدان کې به وای ذاتی کې چیرته
دا صحیح ده ښه د خبرونې پاتې دي سلور دقیقې دی او بل اوریدون کې سوال اورم کده اوریدون کې هم لطف کی سوال لاندو کې ډیر به خوشاله شم مهرباني وکړئ د امریکا غږ آشنا رادیو ده په خیر راغلی د امریکا غږ آشنا رادیو ده مهرباني وکړئ غواړی فیضان صاحب نه سوال وکړي د کوچان عمومي رئیس دلاور فیضان صاحب خبرونه کړي مهرباني وکړئ ستړی مشي زمونږ غږ اوري ښه فکر کوم چې نه اوري تاسو زمونږ غږ اوري مهرباني څوک نوم دې واخله نوم دې واخله وروره ښه په خیال مې ست ټلیفوني مشکل دی خو خدای زاد خبرونه موږ ډیر وخت نه دی پاتې یو کوشش بل کومه مهرباني وکړئ پروګرام کې شامل اوسئ کې پروګرام کې شامل اوسئ مهرباني وکړئ اوسئ کې ستړی مشي عبدالرزاق وروره زابل نه پیږي دغه ټلیفون کې څه مشکل او وخت بيخي ختم دی سوال لاندو کا
څار مې دا د محترم مېرمن څخه چې دا او کوچانو په سدي وايي نو زموږ ذکر کوو چې نظر سره وکړي او په دې نه چې خدا دې ذکر کوي خدا کوچانو اکثر او کوچانو په سری مې لري دی له کوم نه دا ورته له سره کنه ورته په سره دی ورته سره
کوم په سره یعنی دوی باید اول کوچانو پیژنې چې کوچای دې کنه دې بیا ورته تل کورونو د پاره نمرې ورکی کنه د ښه خیر ویسی عبدالرزاق خرورا مننه پا مخده خواه خواه بس ده زابل دوریدون که سوال مواره ده فیضان صاحب وقت دیر لگ ده مهربانی
مهربانی دې به یو مثال در کما ته ته ورځ یو امریکایي ویلې وای موږ خصوصا سکیورټي نمبر لرو چې یو څوک قرباني پیدا کوي تاسو افغانستان کې څه کوي ما ورته ویل چې پلازه مې معلومه دي صحیح نو معلومه دي ورسوالې نو معلومه منګه په پینځو د کوټې په ټول افغانستان کې سړی پیدا کوي چې دا څوک ده
نو دا چې ته معلومي ته وایي چې
به نو مو به نشانه خلک دي څوک به نه پیژني هم دې امریکای نه دي ماته په زابل کې وایي او لاس د چیرې وخت راکې زور د کوچې نه کوچې معلوم کوم چې دا کوچې روانه ده کوچې
او به خو
څلګونو کالو معاملې دا کیسه ده قومونه دي کیسې دي قبیلې دي نو ان شاء الله تعالی چې غلطي موږ خپل ونه کو او کزدان دا ځان غلط نه کو نو څوک مونږ چې غلط سره ته خاطر دی جام عبدالرزاق خان ته وایي
خا نو البته خوبم کوچانی دوی به سره ګوري البته به اوري خبريږي به چې څومره صحو او خطاوي کیږي یا څومره غلطي کیږي کنه نو ځکه خو دوی دا سوال وک نو بس امید دي چې عبدالرزاق ورور ساسي خبر اوریدلې وي چې خاطر دی جمعي نو داسې غلطي به ونه شي کوچای پیژندل کیږي بیا ورته نمبر ورکول کیږي صحیح خا نو یو بل خبره تاسو وایي چې دوی معلومدار دي کتابو کې د دوی نمرې شته د دوی مثلا تذکرې شته د دوی پلان نه کوم معلوم دي د دوی قوالی شته کوم سیستم په اساس تاسو دې پیژنئ
موږ کېدای شي سیستم ورته مشخص نه کوزه کبیر لال چې بیرته لاس او پندې سیستم مون کار کوي یو دوه اړه کار وسه په لوګر کې یو کومبل میدان ورده کوم او خلک جنجالونه کې راغلل دلته که زورواکي زورواکيونه کې یو موږ ترښتیا هم موږ دا کار کوو دا وته نیت دا ټول اختیار راکړي چې مکه به ولایت کې والی مور کې اختیار دی لاره خدا ورته طبعا موږ ریاست ورکی غړبیر لري رول دی لري نو که څوک موږ نه ځاتایونه کې زورونه کې او جبر نه کار وانه خې د کوچی معلومول لري لاره نه موږ کولای شو
او
چې مزار کوچان چې دی هغه موږ ته معلوم دي چې کوم ځای کې پاتدې ته خلی دې کله راغلي د غمزه کې مخسرای دوی مالچرونه دي دوی لپاره دوی د پلاټ نه کونو نمونه باندې دا مالچرونه شپ دي یا هغه نو کوچانیو بل سره پیژنې کوم چې ونه پیژنو دوی یو بل سره پیژنې چې وای دا دا او دا نه ده.
شکر فیضان صاحب،
یو کمیټه په دې کار کوي.
ډیره مننه دلاور فیضان صاحب د افغانستان د کوچانو عمومي رئیس کوم ودان چې دومره معلومات هم ورکړ زمونږ اوریدونکو ته. د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. قدرمن اوریدونکو، تر بل خبرونه تاسو په لوی خدای سپارو. فیضان صاحب په مخم ښه
کوم ودان خیر وشي.
تشکر. آشنا رادیو در نوریدونکو، دا پروگرام هم دلته ختم شو. خدای پامان. سوشی بیروست د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.